السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو خبرونه ته مو حرکت لای کوم. لمړی خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. رانا ثنا الله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپله نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د لرې کولو خبره دوه میاشتې وړاندې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی له طالبانو له دې عمله ګیله مند دي چې د ټي ټي بي وسوال له افغانستانه راځي او په پاکستان کې نامنی جوړه کړې ده. د رانا ثنا الله په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکومت نه پوري کوي، خدای کمزوري بولي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د پنځو روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تېره اونۍ د دوو تنو نورو ژوند اخیسته او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیقې شمېرې نه دي خپرې شوې. کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چیانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداري ورکړ که یو غوښتنې ونه منل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې هم وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبې د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویمه سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همټوټه ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چیرې افغان لوبډله سبانۍ لوبه هم وګټي نو د 53 اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریلګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 مړه شوي او تر 1500 ډېر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چینای ترمنځ سفر پر مهال شوی دی. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافر وړونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو بار وړونکی ریلګاډی هم هلته ولاړ چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره هم تکونکو خوش شو چې په لسګونو کسانو د د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنجشنبې په ورځ د ناصر میرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا او د دې میړه خاون د دې میړه مخام کور ته روان و چې وسلوالو د دوی د موټر مخه ونیولاو. ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیچ چا نه دی اخیستلی. جبران ناصر د حکومت له لوري د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی. دا ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې ډیره برخه دوه نور اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او یوې بلې بشري حقوقو پونو خبرونې ته ځانګړې شي. خول هغې وړاندې څو راپورونه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډه سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوې ګډونوالو همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله ښودلې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتاشار ګوټي کې پرون ترسره شوه د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسه ښکال د اکتوبر په 28مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو د غونډې جزئیات مو اورېدل چې له طالبانو یې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو مسله هم مطرح شوې. خو داسې مال چې طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د مخکینیو غوښتنو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی، نویو ته به یې ځواب څه وي؟ احمد شیبردا او ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلې دي.
زه فکر نه کوم، ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغې ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه، هغه مکمل هم د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولی.
همدر صاحب، دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفو؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې چې کوم حالت د یعنی د دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، تروریستي ډلې چې تر یو حده پورې دوی د پاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل هغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپلې اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغه لارې چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده، کومه پالیسي چې ده هغه د اعلامیو زه فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړي. خو دوی به خپل کار کې خپلو ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
د سیاسي مسایلو شاورونکی شفیق همدرد چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ اسیا او تر خوای د اروپایي ټولنې او نړۍ د سیاستونو تلنده کتنه کول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
د استرالیا د ځانګړیو هوایي خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د اتل پسترګه ورته کتل کیږي، د افغانستان د یوې قضیې په خاطر بیدند شو. بن رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د ویلو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کاله پورې په ناقانونه توګه نه دېرش ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې یې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوز د ونډې په اړه غږیږو خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي د استرالیا حکومت باید عملي ګام واخلي او هغه نندارتون لرې کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستی دی د استرالیا د جګړې د څلي دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاوت شو او د جمعې پورزې د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم د رسنۍ مشي پرې شو ده د استرالیا دریو رسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بي وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې رسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې دا یې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دي بن رابرټ سمیت د استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې ل 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې نه د استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا یو 40 عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په پام کې چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر ادالیمون یو نظم ولیکل شي د دې نظم مختنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وو د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو جزئیات یې احمد تکلو
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي و څلوېښت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوې وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوی ترمنز سپوږمۍ لري د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي د هم د دې شعر څو مصرې اې دوهمې سپوږمۍ موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکې لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتري د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو اورئ. یادونه کوم زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ خبريږي، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ ویب سایټ ته ورشئ. زموږ خبرونه سلیروي ساعت چې د راډیو په سپو باندې تاسو په میډیم یا منځنۍ سپو باندې اورئ، هلته یعنی زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدلی شئ. دا ازادي راډیو د هرې برخې څنګه یا برخه جدا ده، کولای شئ هر خبرونه چې ستاسو لپاره وي او تیر شوی هم در نوی واری تکرار واری یوازې یو کلیک کاغلو باندې تاسو خبرونه اوریدلی شئ. وړاندې مې هم د خبرونې په پیل کې یادونه وکړه چې د دې خبرونې لویه برخه چې دغه د ازادي راډیو دوه نور اونیز پروګرامونو درسي ساعت او د بشري حقوقو خبرونو لپاره جلا شوې ده. په همدې ځای د نظام خدای پانه منی اخلم. خو تاسو د ازادي راډیو د نور خبرونو سره اوسئ چې یو په بل پسې خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود دیگه از یان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چه ویلی لبات اقتصادی حالات سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان دپلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چه دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چه پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دودهی تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چه طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون سلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونه دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمید.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاوت پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی. خصوصا مې یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې و په مغو نظام کې شهید شول او بیا یې د مېړه یې پلار هم یو ورور و بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیرانې پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې هم ورته کړلې. نصر توچ نظام سقوط شوه دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاط شویدی چه گدایی و کاد مخی به پاکابل که کرو واسیدی دو دانه کرد اطلا دیده اطراب تا زکا چه دلتا کم اکرایه و کم جوان چه خرده یقای نشوی کرلی ندا مجبورش و بیچاره چلت اطلا دیده اولادونه در بدر جوان دیر سخده یا یو انخپل همسایه در اغمه مستر گلیده یال دیده چه اغا بیچاره مسوسو ده پاره بای بازی کالی و شعان ده چه گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکر ترکل چه ده اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یالال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او بیواز خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دور خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولې وي خواست کا دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته د هغو خلکو سره هیڅ شی نشته دي زه په خپله دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې وشي اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور رپ کې استاد ده نو یو کند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینه دا بازار هاو دا هم داسې کندی هم داسې بي وسه بوا یو بل خزه د څاغم دا هم داسې وای مګه شپې شپې بي ډوډۍ ورځي د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو وګیم د ما شومان وی دي د بیا وای لار سني ما شپه د کورو دروازې وټکه وکړه چې چا راکړه رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه کوي بس موږ سره وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وازه فلان خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په بد حالت دی. یو خدا چې ډېر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډېر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډېر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار ورته کاوه په بیلابیلو برخو کې، په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولیت سي د خزو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. من سینه هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم ستر نه آگاهی لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینا اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینا لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هلمندتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظام وي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دنده جوړي یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو که منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، لهغه سره کومک کول، لهغه سره د غلاس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده، د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مخیره وای، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې له محتاجینو خلاصي.
استاد کفسر وایي کچېری د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوای کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاس نیوای کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوای کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم توصیه دراته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پختنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله له هم ته امر کړی دا چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي بي سرپرست دي د غو لاس نیوي دي وسی او دا د مقتصر ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترین او وحشتناک‌ترین شرایط اعتصار تیریوي او هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځته راوړي، منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی. د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسید، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي. چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دې حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سخت دي په ستونزو کې دي. حیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، خو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې میرمنه خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولخت دغه دې نن دی ته دا زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي، ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي، معلمینې به تللې، که مامورینې وي، مامورینې به تللې، که کارګرې وي، کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللې، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو مینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نشته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قید وو، فقط دو میرمنو بل هېڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې، خیاطې یې کړې، ناستې وې، د خلکو مړۍ یې پخول، ناستې وې چې یو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هېڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لري او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړی وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمپې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګانو هېڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامته اوسئ. په دې لاته ورځ ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري.
په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خپرونه یو په زړه پورې او نوې موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو. هغه ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي، هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 100 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو نه سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمیر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته څنګه شوی؟ په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به لخون کې واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی؟ په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش، د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وزارت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. دې داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایشتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی، او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د یواد په ختیز او پلشمیر نور سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیز او په یو شمیر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي، خو وریجې زیاتره په ختیز او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي، خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلا بیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتان رنګ، بلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګي، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتونو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزه یا شمیر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپیریال د بیلابیلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بیلابیلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی. او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي یې زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسته له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره وریځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږ حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه